پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوي دي. شاین بنری ما تاسو ته بدغه خبري خبرونه کړلې يم. په خبرونه کې حال درکو طالبانو سره د خبرو په اړه د عوامي نیشنل ګوند یو مشر د تازه څرګندونو، بلوچستان کې د امنیتي وضع او همدغلته د پولیو پر ضد د کمپاین، او دا برتم واورو چې په غازی آباد کې افغان سرتیری څنګه وژل شوی دی. په ننګرهار کې د پاکستان په مرسته د دوو مهمو پرمختیایي پروژو په اړه باندې هم راپور درکو. کولمبي د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د امنیشنل ګوند یو مرکزی مشر می افتخار حسین وای پاکستان دی د طالبانو پر ضد کلک ځوابي عملیات وکړي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلال وای د ملي اردو پر آرامځای د برید دسیسه درې افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړ کړي وه، او په عراق کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د اومنیشنل ګوند یو مرکزی مشر می افتخار حسین وای د پاکستان حکومت چې له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو کومه پروسه روانه کړې ده هغه دوی ته د منلو وړ نه ده. د خیبر پښتونخوا په منګوره کې د یک شنبه په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال می افتخار حسین وویل،
نی مشر معلوم دے، نی اونرشپ معلوم دے، او نه پکې سنجیدګی ښکاری. موږ د مذاکراتو مخالف نیو، خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه موږ چاله نشو ورکولې. ايني ذمہ داری به پوره کوي چې کای کاروي کوي، حکومت له پکارې چې دغه خلاف سخته کاروي وکړي.
می افتخار حسین وویل چې د پاکستان په پارلمان کې داسې خلک شته چې د په وینا د وسلوال طالبانو مرسته کوي. د افغانستان د کونړ والي شجاع الملک جلال وای په غازی آباد کې د ملي اردو پر آرامځای د برید د سیسادری افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو په ګډه جوړ کړی و. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي چې د ملي اردو یو وشت عسکر له طالبانو سره له شپږ ساعتن شته ورسته وژل شوی دی. خو د کونړ والي شجاع الملک جلال وای د ملي اردو درو سرتیرو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې پوځي اډې ته ورننوځي.
زنه پویګم زمونږ استخبارات ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درینی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړی او مخالفینو ته موقع برابر کړي چې ټولي او قرارګاه ته ورننوځي.
ولسمشر حامد کرزی دا پیښه په کلکه غندلې. د نوموړي د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر کرزی د ملي اردو د عسکرو دی وژنې ته په اشاره سره یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت ژغ کړي چې د ترهګرو د مرکزونو د لمن زړولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ترګري لامل تر اوسه شاوخوا او نیم سو سکولونه زیانمن شوی دي. د خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف د یک شنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. محمد عاطف وویل چې د وران سو سکولونو لوی برخه بیرته رغول شوی ده.
تقریبا 750 ډمې چې او باندې کې 650 تقریبا واپس سو کرسټل شوی دي. سو خو چې پاتې دي چې نه تنه دغه چې نه دغه شي کوم ورته دي چې نور ډمې نشي.
محمد عاطف وویل د سکولونو ورانوونکي هغه خلک دي څوک چې د په وینا د پاکستان دشمنان دي او د ولس راتلونکي په تیار کې غواړي. د پاکستان د اف سي ځواک چارواکي وایي چې دوی د تربت په چارې سر سیمه کې 15 بلوڅ وسلوال وژل دي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اف سي چارواکو وویل چې دا پیښه تیر شپه شاوخوا 10 بجې هغه مهال رامنځته سوه چې پر موټر سایکل سپرو د 15 وسلوالو پر دوی برید وکړ او دوی په ځوابي ډزو کې هغوی ووژل. خو د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د صحت صوبایي سیکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره 6000 ډلې جوړ کړې دي. د صبور کاکړ په وینا د 6000 ډلې به په دې درو ورځو کې د صوبې شاوخوا 22,000 ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد څاڅکي ورکوي. د ناروی حکومت وایي چې دوی به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګې برندې تیر ورځ وویل چې هیواد به د افغانستان له بیا رغونې او پرمختګ سره مرستې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بورګې برندې په کابل کې له خپل افغان سیال زرار احمد مقبل عثماني سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د عراق په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ په بمی بریدونو او وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا تر ټولو خونړۍ پیښه په شمال کې پراته بیجی ښار ته نږدې سوي چې وسلوالو د پولیسو پر یو قطار برید کړی او درې پولیس او څلور بندیان وژل دي. د بغداد په ختیځ کې په صدر سیمه کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپي کړي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال په وزیري سیمه کې هم پر یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې له کبله لږ تر لږه 3 عام کسان وژل شوي او 12 نور ټپي شوي دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کیترین ایشټن نن یوکراین ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له مهمو سیاستوالو سره وګوري. د میرمن ایشټن لخوا په خبره شوي بیان کې ویل شوی چې دا به په پلازمینه کیف کې له مهمو مشرانو سره وګوري او د یوکراین سیاسي بحران ته د دوامدار حل لارې د موندلو او د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره د ګامونو په برخه کې به د اروپایي ټولنې د ملاتړ په اړه بحثونه ورسره وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له هغه وروسته یوکراین ته سفر کوي چې په تیرو دوو ورځو کې په یوکراین کې په حالاتو کې ناڅاپه بدلون راغی. پارلمان خپل نوی لنډمهاله مشر وټاکه او ولسمشر یې له واکه لرې کړ. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشر ایرونه اورېده چې بوریوال خخړ وړاندې کول اورېدونکو په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. د عوامي نشرګون یو مرکزی مشر او پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلی دی طالبانو سره مذاکرات بے معنی دی او دوی ته د منلو وړ نه دی.
موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه موږ چاله نه شو ورکولې.
افغانستان په پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د نوغي سترو لپاره ورسره کلکه همکاري وکړي.
راځي غنور ملکو ته هم د خپل بچیانو په خاطر ځواب ورکړو چې ورور اضلاس یو بل ځای پیدا کړه. موږ ته د عرب ترهګر او د چینیا ترهګر او د چین ترهګر راولي. دلته د پاکستاني بچی د کیمري هلته د افغان بچی مري.
او په ننګرهار کې د پاکستان په مرسته د دوو مهمو نیمګړو پروژو د بشپړېدو پرانست شوی ده.
د پیښور څخه جلال آباد ته د وسپنې د پټلۍ پروژه ډیره زیاته مهمه ده. په عین وخت کې د کونړ په سیند باندې د دوی په حمایت سره د بند جوړولو پروژې ته عملی بڼه ورغوستل دي.
زموږ ونیز خبرونه ستونزې سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین سوات کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرات بې معنی دي او دوی ته د منلو وړ نه دي. نوموړي د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. تفصیل په دغه راپور کې و.
میا افتخار حسین سوات منګوره کې خبریالانو ته یو غونډه کې ویل چې مرکزی حکومت د کوم خلکو سره په کوم خلکو د خبرو اترو عمل روان کړی دی هغه ټول بے معنی دي او دوی ته قبول نه دي.
نن چې کوم دی د دې سر نه دی معلوم. د دې مطلب چې نه مشر معلوم دی نه اونرشپ معلوم دی او نه پکې سنجیدګی ښکاری. دا غینه باوجود موږ د مذاکراتو مخالف نیو خو د مذاکراتو په نوم د قوم سره لوبې کول او د قوم جون سره لوبې کول د دې اجازه موږ چاله نه شو ورکولې. عیني ذمہداری به پوره کوي چې هغوی کاروي کوي حکومت له پکار دی چې د هغې خلاف سخته کاروي وکړي.
دوی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو سره دوی هم خبرې اترې کړې وې ولې هغه ذمهوار خلقو یعنی د حکومت لخوا ټاکلې شوي تنانو او بیا د وسلوالو طالبانو غړي هم با اختیار وو.
کله چې موږ مذاکرات کول نو موږ سره مذاکرات هغه خلکو کول چې دلته انوالو یعنی موږ سره صوفی محمد صاحب کول نو هغه ډایرکټ دلته په مسالو کې هغه انوالو دا هغه محمد علم صاحب او ورسره چې کم دینو دا هغه ترجمان هغه به موږ سره او د فضل الله چې کم دینو محمود کمانډر او مسلم اغی به مونږ سره کم دې په مذاکراتو کې باقاعده ناستو او اغی به مونږ سره مذاکرات کول. یا غزوان کمانډر چې کم دینو دا اغی مطلب خاص الخاص سړیو جنگجو ای کمانډر اب مونږ سره مذاکرات کول. نو زمونږ مذاکرات د طالبانو د طرف نه هم معلوم خلکو او دا اغی خلکو او د حکومت طرف نه معلومه او د حکومت خلکو. لہذا پای کې ډیره زیاته سنجیدگی و.
مې ابتخار حسین په دغه موقع تورونه اولګول چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې خپل عملیات جاری ساتلي دي او دغه عملیات صرف په خیبر پختونخوا کې نه بلکې ټول ملک کې روان دي. ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه پرې غلي دي او وسلوالو ته په پارلیمان کې ناس خلق مرستې ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د بلوچستان په تربت کې د ملیشا ځواکونو په قافله برید شوې ده. د غلط د امنیتي ځواکونو له خوا دا کیږي چې په جوابي ډزو کې 15 برید کوونکي وژل شوي دي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په سیمه کې د خپل همکار نه پوښتنه کړې وه. هغې سره داسې معلومات شریک کړه.
تربت چارې سیمه ده چې هلته د ملیشا ځواکونو سرتیري دا کوي چې دوی د شپې د پاکستان په وخت نه نیمې لس بجې د معمول په غزمه باندې بوختو د ملیشا ځواکونو سرتیري چې پرې په دریو موټر سایکل باندې 15 وسلوالو برید کوونکو برید وکړ. لومړی په دوی باندې ډزې وکړې او تر هغه وروسته د ملیشا ځواکونو څخه خبره په ځوابي ډزو کې په دې برید کوونکو باندې چې ملیشا ځواکونو ځوابي ډز وکړ نو په هغه کې 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. ملیشا ځواکونو ادعا کوي چې دا 15 واړه وسلوال برید کوونکي له بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو سره تعلق لري او دا 15 واړه وژل دي. خو د دوی کوم سرتیري ته کوم داني یا مالي زیان د دوی ډلې ته اوښتی نه دی. روز پورې آزاد سرچینو د دې تایید کړی نه دی او نه هم کومې بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې لري د دې مسؤلیت قبول کړی دی چې دوی په دې باندې برید کوونکو برید وکړ. دا د ملیشا ځواکونو لخوا ادعا شوې ده چې په هغه کې ورکې 15 برید کوونکي چې دوی په خبره بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال دي د تربت په چارې سر کې هم پوهشوې دي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
نن ماسپخین د پاکستان د سینټ او قومي اسمبلی غونډې رابلل شوې دي چې پکې به د اقتصاد او دوو چارو سربیره د ترهګرو خلاف روانو کاروایو او دغه شانتي د مذاکراتو په اړه دواړه ایوانونه په اعتماد کې اخستی شي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
جی شاهینا نن ماسپخین دغه دوانه غونډه رابلل شوې دي او په دې کې د نور چارو نه سربېره لکه دې کې د اقتصاد او د معیشت په حواله سره مختلف تجاویز راځي او پاغه به باس کیږي. دغه رنګ د ګیس او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره چې کم قانون سازي ده نو هغه بل به هم ایوان ته راځي. خو ورسره تر ټولو مهمه خبر چې کومه د طالبانو او د حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل روان دی. بیا په دغه عمل دوران چې کم د دوانو ډلو د طاقت استعمال شوې دي نو په دغه باندې بیا خصوصا د حکومت د طرفه چې کم دي 1300 ورځې کې پر لپسې هوایي بریدونه شوې دي د پټنځینو باندې ترهګرو. نو د هغه په حق لا مختلف چې کم سیاسي ګوندونه دي د هغه غړي دي نو هغه دا خبره کوي چې حکومت دوی په اعتماد کې نه دي غستي. نو په دغه چارو باندې چې کوم سپورې مذاکرات شوې دي د هغه وروسته کم صورتحال جوړ شو او اوس د حکومت سره حکمت عملی ده. نو په دغه باندې به ټول چې کوم سونه سیاسي ګوندونه دي د هغې پارلیماني غړي او لیډران هغه به په اعتماد کې اخلي. ورسره چې کوم عملیات شروع دي نو په دې کې په کراچۍ کې او په لاهور کې په خپله د تحریک انصاف ګوند غړو هم د فوج په ملاتړ کې او د هغې په حمایت کې یو جلوس وکړ. دغه رنګ په کراچۍ کې هم او د مختلفو سیاسي ګوندونو لکه د عوامي نېشنل پارټي او دغه رنګ د پیپلز ګوند لخوا هم د فوج سره د خواخوږي او د هغې د همدردۍ او د ملاتړ او د مرستې بیانونه راځي او ویلي کیږي چې دا یو ښه عمل دی او دی به فوج سره په هر ډګر باندې اوګه پوګه ولاړی. جی
ډېره مننه کوم او ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یوونی م بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د تیرو سو میاشتو نه د پاکستان حکومت د وسوره طالبانو سره د خبرو اترو د لارې په دغه هیواد کې د امن راوستل غواړي، خو پوښتنه دا ده چې د وسلوالو طالبانو افرادی قوت څومره دی چې د پاکستان غوندې په اټمي وسله سنبال هیواد ورسره هم جنگ نه بلکې سوله غواړي. د دې پوښتنې د ځواب دپاره زموږ د همکار مجید بابر راپور اورو.
د تیر یوې لسیزې نه د پاکستان په لکونو امنیتي سرتیري او نورو ریاستي ادارې په دغه هیواد کې د وړو لویو وسلوالو ډلو سره جګړه کې بوختې دي. د دغو وسلوالو ډلو پر ضد په لسګونو واړه لوی عملیات هم شوي دي، خو د دې هر څه باوجود په عامه توګه په ټول پاکستان کې او خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو بریدونه دوام لري. د تیر کال د مئی د میاشتې د پارلماني ټاکنو نه پس د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې موجوده حکومت دغو طالبانو سره د خبرو اترو فیصله کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جدید وسله سنبال د دغه هیواد پیاوړی پوز ولې دغه وسلوالې ډلې د مینده نشي وړلې؟ آیا د دوی افرادی او مالی قوت دغه هیواد د پوز نه زیات دی که څنګه؟ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ وایي چې د په ذاتي توګه دغه پوښتنه د پاکستاني طالبانو د وجل شوو مشرانو بیت الله محسود او حکیم الله محسود نه کړې وه، نو هغوی ورته د وسلوالو د شمیرې په اړه ویلي وو.
مخکې د حکیم الله محسود نه د بیت الله محسود کم لیډرشپ وو، نو هغه ټیم کې د خپل غا کړې وه، دوا کړې وه چې مونږ تعداد دیرشو زرو نه قبایلي لکو کې پورته لاړو. بیا د دې خپل تنظیم کار وي، خپل تنظیم نو دا کې بیا قسمه قسمه قوتونه سپورټ کوي، قسمه قسمه مالی خلک یې سپورټ کوي، قسمه قسمه خیراتي طبقې دي هغه سپورټ کوي، قسمه قسمه څوک په پښتونولي ولاړ وي سپورټ کوي، څوک په اسلام ولاړ وي سپورټ کوي.
خو په پېښور کې څېړونکي او خبریال مشتاق یوسفزی بیا د وسلوالو طالبانو شمېره کمه ښایي او زیاتوي چې دوی ته زیات طاقت د ناکامو پوځي عملیاتو له وجې هم ملاویږي.
نو په خپل باندې کم از کم څلور ورځې نوال لا شپږ ورځې پورې به دوی تعداد وي چې تاسو کول لاغون کې خو دوی منظم جنگ سره هم نه کوي. کم چې دوه ملکونه په خپل منځ کې کوي، دوی چې په دې خلاف چې کله کاروایي وشي د دوی غزې پرېږدي، دوی بل لا کې تلل شي. او دا څه پته چې پاکستان څه کوم وسایل نشته، د دوی په ځای کې خپل فوجي ودرېږي، خپله ملکه پولیس ودرېږي. نو دا خلک د دغه لږ پیداوالي دوی نورو علاقو ته تلل شي، خاموشي اختیار کړي، او چې کله بیا حالات کم شي نو بیا دوی کوریله جنګ شروع کړي.
دا چې آیا د پاکستاني طالبانو لیکو کې په قبایلي سیمو کې میشتو د ټولو قبیلو خلک شامل دي او کنه، او دا د دغو وسلوالو ذاتی فیصله وه چې دوی سره مل شي. د باجوړ قبایلي سیمې یو قبایلي مشر ملک تولا وایي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې شامل خلک په قبیلوي نه بلکې په ذاتی حیثیت شامل شوي دي، او زیاتوي چې دغه ټول خلک په علمي توګه ډېره کمه پوهه لري.
نو چې ما څو کسان د ستاسو کلی کې ورکی ځای به هغه په بتلي که نه کنلته ټول ټال ما داسې اوه نیمې شلې کسان هم حساب کړلو، د مډول او واړه مامون د لوی مامون د او دا پنځوس هم پسې د چارمنګ او دا کمانګر او د عثمان خېل او سلاجان او حکم دي خو نعمت الله ګروپ په کې دی، پنځوس هم پسې ور واچول، نه دوه سوه کسان هم حساب کړو ټول باجوړ.
دا چې تحریک طالبان پاکستان د خپلې وسلوالې مبارزې لپاره مالي مرسته د کومو لارو ترلاسه کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټري بریګیډیر محمود شاه وایي
اوسه پورې چې کومونو دي زیات چې خو خاص کر تاریخ طالبان دي د القاعده لاندې کار کول، او څه پیسې به هغوی ورکول، او څه پیسې دي بار دس
پاکستان زمکنی او هوائی ځواکونه دعوه کوي چې په یو شمیر سیمو کې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په نښه کړي او لسګونه وسلوالې وجلي، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د تشدد لړۍ دوام لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو د وجل کېدو د پیښې په اړه نوې حقایق رابرسیره شوي دي. چارواکي وایي درېو سرتیرو چې له طالبانو سره لاس درلود له وسلوالو طالبانو او د لوستوالو طالبانو سره مرسته کړې ده چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي او د دوی ملګري همکاران وژني. نور تفصیل احمد تکل په دغه راپور کې راکوي.
د کونړ والی په غازی آباد کې د ملي اردو پر قرارګاه د وسلوالو طالبانو برید هغه دسیسه بولي چې د دریو افغان سرتیرو او پاکستانی طالبانو لخوا جوړه شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د ملي اردو 21 سرتیری له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي. خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله وایي چې د ملي اردو دریو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته دا امکان برابر کړ چې د ملي اردو قرارګاه ته ننوځي. کاغلی جلالا له دې دریو کسانو څخه د یو نوم قاری ولی او رحمان یادوي. د کونړ ولی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
مننه کوم چې چېرې استخبارات مې مسله کش نه کړه.
زنه پویګم زمونږ استخبارات ولې دا مسله نه د کشف کړي چې د شپې په درېنی مو بجو همغه کسان پیره ولاړو او یو بل پیرادار چې له دوی سره شریک نه وو هغه یې شهید کړی او مخالفینو ته موقع برابر کړی چې ټولي او قرارګاته ورنه نوځي. د ملي اردو سرتیری چې ورخطا راویښ شوی دز یې کړی د طالبانو یو تنې وژلی او زمونږ د ملي اردو شل سرتیری شهیدان شول. جلال وایي چې په دې جریان کې یو افغان سرتیری په تیښته بریالی کیږي، د پیښې حال چارواکو ته رسوي او په دې پسې نور ځواکونه سیمې ته رسیږي او له طالبانو سره نښته کوي. د کونړ والی دا یادونه هم کوي چې په دې وخت کې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ځواک د مرستې غوښتنه کوي خو هیڅ راز مرسته نه ورسره کیږي. د کونړ والی وایي افغان او پاکستانی طالبانو دواړو په دې حمله کې لاس درلود چې له برید وروسته د غازی آباد ولسوالۍ یوې سیمې ته تښتېدلي او د ملي اردو شپږ سرتیري هم له ځان سره بیولې دي.
افغان حکومت په کونړ کې د ملي اردو پر سرتیرو وروستي ترهګر برید په کلکه غندلې او پر پاکستان یې غږ کړی چې د ترهګرو د زالو له منځه وړلو کې له افغانستان سره جدي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان ویلي دي چې په دې وروستیو کې درویش پاکستانی عسکر پاکستانی طالبانو د افغانستان په ځمکه وجلې دي. کارپوهان په دغه اړه باندې عقیده چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ترمنځ له اختلافاتو ترهګرو ته څه ګټه رسیږي. زموږ همکار اسرا عالم مومند د افغانستان او پاکستان د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
افغانستان پر پاکستان غږ کړی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د افغانستان له حکومت سره په پیاوړې اراده جدي او واقعي همکاري وکړي او له ترهګرو د زالو په لمن زوړلو کې په جدي اقداماتو لاس پورې کړي. پرون د افغانستان ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان په کونړ کې د تیر خالی په ورځ د ملي اردو په پوستو باندې برید چې پکې 19 سرتیري وژل شوي په داسې حال کې ترسره کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې د پاکستان درویش عسکر د افغانستان پر ځمکه پاکستانی طالبانو وژلي دي. په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره سیاستونه کول پرېږدي، پر خپلو ولسونو رحم وکړي او د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره صادقانه کوششونه وکړي.
افغانستان هم متوجه د ترهګرو ډلو سي او پاکستان هم د ترهګرو ډلو سي او ورته وي چې ګډ اپریشنونه به په لاره باندې اچو او د دغه ځالې به بندو. په دې کې د موږ هیڅ لورې ګټه نشته. هغه تعهدونه چې دوی موږ ته راکړي وو او موږ دوی ته شاید نورو ملکو سرمایه ګذاري کړي، راځي هغه نورو ملکو ته هم د خپل بچیانو په خاطر ځواب ورکړو چې ورور اضافه یو بل ځای پیدا کړه. موږ ته د عرب ترهګر او د چینیا ترهګر او د چین ترهګر راوړي دلته، دلته د پاکستاني بچی کې مري، هلته د افغان بچی مري، راځي چې هغوی ته ځواب ورکړو.
بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي نه یوازې پاکستان او افغانستان بلکې له دې په خبره امریکا، سعودي عرب او هندوستان او ایران ټول لره په ګډه د ترهګرۍ د لمن زوړلو لپاره یو تګلاره ټاکل پکار دي. زما په خیال ټول هیوادونو لره یو کوټلی پلان جوړول پکار دي. البته له دې سره سره هغه ټول هیوادونه چې په دې سیمه کې دي او کله دې سیمې بهر دي پکار ده چې له غیر ریاستي عناصرو لاس واخلي، ځکه چې ټولې وسلوالې ډلې د سیمې د امن لپاره ښې نه دي. البته ټول هیوادونو لره د افغانستان په آبادۍ او ترقۍ کې همکاري کول پکار دي او که داسې نه کوي نو جنگ به وي او بربادي به وي.
بربادی ہے.
خوب اسلام آباد کے کارپو حسن عسکری بیا پر دے نظر دے چھ پسیمہ کی ہر یو ہیواد لرا د ترگرے دل مین زوللو لپارا خپل خپل تگلارا جوڑول پکار دی.
دیکھیے ایسا بین الاقوامی پلان تو بن نہیں سکتا. نڑی وال پلان ہونے سے جڑے غرب خپلی گٹھی دی، بیا سعودی عرب خپلی گٹھی دی، سعودی عرب د مذہبی انتہا پسند و ڈلو مرست کئی باید چھ ددا قسم کارونو مخونی ولشی
دوی مدا چې هیوادونه له یو بل سره مرسته وکړي، لکه امریکا د ټکنالوژي په برخه کې مرسته کولی شي. همدارس پاکستان، ایران او نور ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د خپل اثر قائمولو لپاره د یو بل سره سیالي ختمه کړي،
بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو اړیکو پروفیسر اجاز خټک بیا پر دې نظر دی.
طالبانو چې تر څو افغانستان کې دي، دلته دي، دلته خو خاص کر ډېر زیات واړه واړه کچېری یو بل سره نیټورکینګ دی تړلی شوي دي افغانستان سره، او دې ټولو پاسه یو امبریلا یو کور دی، دې ټولو خپله کې هم دغه دي، خو دی کنیکټ کوي د دوست، کنیکټ کوي القاعده. نو دا دی چې دی خلاف یو کمپریهنسیو اکشن په پاکستان وا نشتلی شو، خپل پدې نه کوي، نو دا به پاکستان لپاره مسلې زیاتوي، افغانستان لپاره مسلې زیاتوي.
اجاز خټک وایي کچېری پاکستان په هیواد دننه د ښه او بد دوانو طالبانو د لمن زوړلو لپاره ګامونه پورته کړي، نو د په خبره په خپل به پاکستان او افغانستان کې امن پرځای شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمونږ کورونا وران شول، حکومت وران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره. خیبر قبایلی سیمه کې تعلیم نه محکمې چارواکي وایي دوی د لومړي مارچ نه د باړې په برقمبر خېلو سیمه کې یوې اوږدې مودې پس د ټولو تړل شو سرکاري سکولونو د بیرته خلاصولو پریکړه کړې ده. نور تفصیل په دغه راپور کې ورو
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به د مارچ وړومبۍ نیټې نه د باړې په برکمبرخیلو سیمه کې د هلکانو جنکو ټول تړل شوي سرکاري سکولونه خواوشه څلور کاله پس بیا خلاصوي او ورپسې هڅه کوي چې د باړې باقی پاتې برخو کې هم ټول سرکاري سکولونه د زده کوونکو دپاره خلاص کړي. په دې هکله د خیبر جنسې ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق مشال ریڈیو توائی
زمونږ چې کوم متعلق اسټیک هولډر دي د مالي سره خبره شوې ده، پولیټیکل سره، آرمی سره، د نور څه کوم ټول سره خبره شوې ده. ان شاء الله د برکم بر چې کوم د 25 فیمل سکولونه دي دا خو به ان شاء الله موږ په فوري سره د سکول او دا به د نیکست اف اکیډمیک سیشن چې کوم څه شروع کیږي د مارچ نه.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باړې نه بې کوره شوي یو تن شکیل پردي په باړه کې د سرکاري سکولونو د خلاصېدو په اړه خپل احساسات صداسې شریک کړل.
موږ باندې دومره خوشحالي ګو چې د دلته کډوالۍ ژوند چې کم دی بچي متاثره شول، موږ ته متاثره شو چې خپل وطن له لاسه خپل وطن ملازات شي ورمي بچي سکولونه وي چې کم دی موږ خپل خپل باندې ودرېږو موږ ډېر خوشحال شو. بالکل تا باندې دومره خوشحالي ګو چې غټه خوشحالي پې کوو کو چې موږ ورس سکولونه وي وطن مو تاسو چې کنده دا خپل مستقبل ځان لا جوړ کی. بالکل به چې سکولونه موږ کې لا کې واپس اوله یو خپل وطن ثواب او شي خپل وطن موږ لا جوړ کی. بالکل موږ تیار یو ته خوشحالي
یا د دې ویچ د خیبر جن سایپ باړه سیمه کې د 13 سالور کالو رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو اوس پکې د مخکې په پرتله د امنیت وضع ښه شوی ده او ځنې کډه شوی خلک هم ورته واپس ستانه شوی دي او ځایي خلک غوښتنه کوي چې د سکولونو په ګډون دي پکې ټول بازارونه هم خلاص کړل شي او د دوی ټول بې کوره شوی خلک دي واپس خپل کورونو ته ولېږل شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوردن ګودرنګ شپې لا په پښتونخوا کې د سحر لستمې بجې کې دونکې د بډوال کاکړن له مهم خبرونه ورو د خبرونو لرستو درته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او زمونږ ونیز خبرونه ستونزو سرکار د تمو او ورو خړومبې د دې وخت خبرونه.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کومو پروسه روانه کړې ده هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. نوموړي دا خبرې د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مینګوره کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د کونړ والی شجاع الملک جلالا وایي په غازی آباد کې د ملي اردو پر آرامځای د برید د سیسادری افغان عسکرو او پاکستانی طالبانو جوړه کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې د ملي اردو یو ویشت عسکر له طالبانو سره له شپږ ساعته نښتې وروسته وژل شوي دي. ولسمشر حامد کرزي دا پیښه په کلکه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د ترګرۍ له امله در اوسه شاوخوا او نیم سوه سکولونه زیانمن شوي دي. دا خبره د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف د یکشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. محمد عاطف وویل چې د وران سوو سکولونو لویه برخه بیرته رغول شوې ده. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیلېږي. د سیاحت صوبایي سکرټري صبور کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې مهم د ترسره کولو لپاره شپږ زره ډلې جوړې کړې دي. د صبور کاکړ په وینا د شپږ زره ډلې به په دې درو ورځو کې د صوبې شاوخوا دوه ویشت لکه ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوي. د عراق په بیلابیلو برخو کې تیر ورځ په بمی چاودنو او وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. د عراقي چارواکو په وینا تر ټولو خونړۍ پیښه په شمال کې پراته بیجی ښار ته نږدې شوي چې وسلوالو د پولیسو پر یو کتار برید کړی، درې پولیس او څلور بندیانې وژلې دي.
اردن کو سرد اسلام آباد تشرت زمون همکار زنی پاکستانی مطبوعات کے تلدی و تاثر مهم برخ اڑان دکھی.
جنگ و رسپانا پخپل اداری کی لکھی چ طالبان کمیٹی مشر مولانا سمیع الحق ویلی دی کہ حکومت تو جنگ بندی تحریری ضمانت راکڑی نو طالبان نہ بے ہم تر لاسکڑی. طالبان مذاکرات غاڑی او جگڑی لوجے دوانو ڈلو تا نقصان رسی. اداریه لیکي چې دې حقیقت نه څوک انکاري کېدی نشي چې په اولسي کچ د طالبانو لخوا د مذاکراتو پیشکش سره سره په سکیورټي فورسز حملو او بمی چاودنو باوجود حکومت د تحمل او برداشت مظاهره وکړه. خمومند ایجنسی کې د دریش اف سی اهلکارو د وجنې وروستو حکومت سره طاقت د استعمال نه باوجود بل کملاره پاتې نشوه. اداریه لیکي چې طالبان اوس هم دا خبره کوي چې دوی آئین نه مني ځکه چې دی یو شق هم اسلامي نه دی. نو طالبان دی وایي چې دوی کم د شریعت پابندي پسونو بې ګنا خلک په ځان وژون کې بریدونو او بمی چاودنو کې وجل شریعت خود دی اجازت نه ورکوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې طالبان نه خو آئین مني او نه ترهګری کاروایان پریږدي او په زائد دی چې په خپل جنگبندی وکړي د حکومت نه دا مطالبه کول چې د جنگبندی تحریری ضمانت دی راکړي د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. مشرق ورسپانه پخپلی اداری کی لیکي چې د قطر پخوانی وزیر اعظم حماد بن قاسم سره ملاقات پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی وو چې پاکستان صرف په پاکستان کې نه بلکې درسته نړۍ کې امن غواړي ځکه چې د ترهګرۍ د ټولو زیات نقصان پاکستان ته شوی دی. اداری لیکي چې درسته نړۍ کې امن د پاکستان خارجه پالیسۍ بنیادی حصہ ده. د نړۍ په کم یو ملک کې که بدامنی وي نو اثرات یې گاونډي او خواوشا ملکونو ته رسي او په یو ملک کې امن تر هغه وخت نشي راتللی تر څو چې گاونډي کی امن نوی. اداریه لیکي چې موجوده وخت کې پاکستان د دوه قسمه مشکلاتو سره مخ دی. یو خو هغه قوتونه دي چې په ملک کې د امن او امان مسله جوړه کړې ده. هر ورځ بم دماکی کیږي چې په کې پسونو بی ګناه خلک وجلې کیږي. تر هغه چې کله هم اغواړي نو حمله وکړي، بانکونه لوټلې کیږي، بتی اخستې کیږي او دا ټول کاروایان تربیت یافته مجرمان کوي. دوی له دا تربیت څوک ورکوي؟ په دې کې د ډیرو ملکونو استخباراتي ادارې ککړې دي چې مقصد یې پاکستان کمزورې کول دی. بلخوا افغانستان دا قسمه پروپیګنډا کوي چې پاکستان د ځنې علاقو نه طالبان په افغانستان کې کاروایانې کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان په شمالي علاقو کې د ځنې غیر ملکیانو موجودګي د چانه پټه نه ده او دا هغه کسان دي چې په خپل ملکونو کې حکومتونو ته مطلوب دي او دوی په وجه په پاکستان دا الزام لګي چې دا خلک د پاکستان نه په نورو ملکونو کې حمله کوي. خو حقیقت دا دی چې پاکستان کې پناه اخستونکو ترهګر په پاکستان کې د تخریبکاری ذمہوار دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو مشال لیڈو تو ہوگی
مشال تا غوژ
تکنیکی ستونز لرو تاسو ته نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. دغه بوریوال کا کړه وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکلی دی چې سعودي عربستان په دې لټه کې دی چې له پاکستانه درنې وسلې واخلي او په شام کې یاغیانو ته ورکړي. د ایجنس په لیکنه د سعودي عرب چارواکي له پاکستانوي چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې د جهاز او ټینک ضد وسلې ځینې واخلي او هغو ډلو ته یې ورکړي کوم چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په جګړه بوخت دي. امریکا تل په شام کې یاغیانو ته د داسې وسلې ورکړه له دې کبله رد کړې ده چې د هغوی په وینا دا به د سختدریځو لاسته ورسي. خو د شام د اپوزیشن چارواکي وایي شایي چې په جنیوا کې د خبرو اترو تر ناکامه کېدو وروسته امریکا په خپل دې دریځ کې نرمي راوستې وي. سعودي عرب له پاکستانه د انزا په نامه هغه توغندي غواړي کوم چې پر اوژه ګرځول کېدای سي او د جهاز او ټینک ویشتلو جوګه وي. اجانس په سعودي عرب کې د یو سرچینې له خولې لیکي چې دا وسلې به له پاکستانه تر اخیستل کېدو وروسته په اردن کې ځای پر ځای سي او بیا به د شام یاغیانو ته ورکړل سي. خو اجانس وایي چې پاکستانیو او د سعودي عرب چارواکو د دې خبر پخلی نه دی کړی چې ګواکې رښتیا هم سعودي عربستان له پاکستانه داسې وسلې اخلي. د اجانس په لیکنه دا په داسې حال کې دا چې د شام د اپوزیشن مشر احمد جربا په تیره اونۍ کې د هیواد په شمال کې له یاغیانو سره ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کې به دوی درنې وسلې ترلاسه کړي. بل پلو د کینیډا د راډیو ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دي چې افغان طالبانو له امریکا سره هغه خبرې اترې درولې دي د کوم هدف چې له طالبانو سره بندي امریکایي عسکر خلاصولو. ویبپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته په لیږلي لیک کې ویلي دي چې دوی دا خبرې اترې په افغانستان کې د روان سیاسي حالت له کبله ځنډولې دي. خو هغوی دا نه دي ویلي چې له سیاسي حالت څخه د دوی مراد څه دی. د ویبپاڼې په لیکنه د دې خبرو اترو هدف دا و چې امریکا به د افغان طالبانو 15 هغه لوړپوړي مشران خوشي کوي چې په ګونتنامو زندان کې دي او طالبان به هغه امریکایي عسکر پرېږدي کوم چې په 2009 کال کې دوی نیولی و. ویبپاڼه لیکي د امریکایي عسکر په وروستي ځل په تیر دسمبر میاشت کې په یو ویډیو کې ښودل شوی و او شایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې چیرې ساتل شوی وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
نن ورځ باندې کې چې په پاکستان کې د طالبانو سره مذاکرات ها خلق کوي چې پر هوا د نو وکمنی کړي دا او نه هم د خلکو ترجمان دي. په مخاله کې رغړي د امنیتي او استخباراتي دارو جهادي نظریه د هوا ته ډیر ځان رسولې ده. د مخاله مهم ټکی د ګل آیاز نور
ڈان ورسپانی کی لکھوال عباس ناصر په پاکستان کی د حکومت او طالبانو ترمنز د مذاکرات په اړه یو مقاله کی لیکلی چې موجوده حالت دومره د انتشار ښکار دی او څوک نه پوهیږي چې دا هر څه په کوم لور روان دی. کچری د منتخب شوو سیاسي مشرانو خبره ده چې د مذاکراتو مشري به وکړي نو دغه کسان په مکمل توګه ناکامه شوي دي او نن چې چا سره د قام د تقدیر واګي په لاس کې دي هغه عناصر په خوا رد کړ شوي ول. په مقاله کې راغلي چې د جماعت اسلامي منور حسن او پروفیسور ابراهیم د جماعت العلماء اسلام سندلی مولانا سمیع الحق او د جماعت العلماء اسلام فیډلی مفتی کفایت الله کې دوه خبرې یو شان دي. دغه کسانو ګوندونو چاري هم په پاکستان کې واکمنی نه ده کړې او نه هم د دې هیواد د اکثریتي خلکو ترجمانی کوي. مقاله زیاتوي چې په دې کې ځینې وژل شوي ترهګر شهیدان ګرځوي او دا هڅه کوي چې له ترهګرو سره امن خبرې تری وشي. په رسنو کې او بیا په ځانګړي توګه ټلویزیون پروګرامونو کې د دغه ګوندونو نمائندگان ناست دي. ګریه کلکړي او دغه ګوندونو دریس پر مخ وړلو لپاره په جذباتي انداز کې خبري کوي. لیکوال عباس ناصر په وینا تیري کې طالبان پاکستان ډېر په چالاکۍ سره د خپل خوخي خبري کوي او له هغه مسلو نه پام اړوي چې پکې خپل ګټي نه ویني. په دې رسو کې د طالبان وین شاهد الله شاهد په یو خبري غونډه کې ټول هغه شکونه لری کړل چې د خلکو په ذهنونو کې دي. هغه دا چې دغه عناصر د خپل خوخي دین په قبایلي سیمو کې نافذ کول غواړي او بیا نور هیواد ته وغځوي. لیکوال دا پوښتنه راپورته کوي چې یو منتخب حکومت به د دغه غواخونو مخه څنګه ونیسي. په خبرو تورو کې د حکومت کمزوري به دغه وسلوال نور پیاوړي کړي ځکه چې دغه وسلوالو د پاکستان فوجیان هم وجلی دي. لیکوال عباس ناصر په مقاله کې زیاتوي چې په پاکستان کې امنیتي او استخباراتي ادارو جهادي نظریه د قومي سلامتیا لپاره کاروله چې ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره کړي. دا د زیا په وخت کې شروع شوې وه او په امریکا د 11 سپتمبر د 2001 کال ترهګریز بریدونو وروسته تر اوسه هم دوام لري.
په ننګرهار کې د پاکستان لوري په دوو مهمو نیمګړو پروژو د بشپړېدو پرانست شوې ده. په دې پروژو کې د تورخم جلال آباد دویم لین سړک او په جلال آباد ښار کې د ګردو روختون شامل دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د جلال آباد تورخم د دویم لین سړک د جوړېدو چارې چې کابو درې کاله پخوا د سوجوهاتو له امله تر دې دمه په ټپه درېدلې وي، د فروری په درېشتمه نېټه یې د بیا جوړېدو پرانسته وشوه. د پرانستې غونډې ته د افغانستان او پاکستان د مالیې پر وزیرانو سربیره د ننګرهار والی مولوي عطاالله لودین هم خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل، هر اقتصادي پروژه چې د پاکستان لخوا افغانستان کې پلي کېږي ورسره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې خواله رامنځته کیږي.
موږ هیله مند یو چې دغه سړک چې د بعضی مشکلاتو په وجه باندې تر دغه وخت پورې ماتلو چې شپېته او یا فیصد کار مخ په وړاندې باندې تللی دی، باقي کار به ان شاء الله دی افتتانه د دوی په مرسته باندې ترسره کیږي. موږ هیله مند یو چې دغه سړکونه، دغه شفاخانی او نور هغه تعمیراتي او د آبادی او بیا رغونې کارونه چې زموږ دوست هیواد د پاکستان په توسط باندې په افغانستان کې ترسره کیږي، د دواړو ملکونو ترمنځ د دوستۍ لپاره ډیر ښه باعث او موجب وګرځي. خدای دې وکړي چې دا دواړه ملکونه د امن، سوکالۍ او خوشحالۍ شاهد ووسي.
د افغانستان د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال پر یادو پروژو سربیره له نورو هغو مهمو پروژو هم یادونه وکړه چې د پاکستان له حکومت سره په ګډه به په افغانستان کې پلي کیږي. نوموړي وویل،
د پېښور څخه جلال آباد ته د اوسپنې د پټلۍ پروژه ډېره زیاته مهمه ده چې په عین وخت کې د کونړ په سیند باندې د دوی په حمایه سره د بند جوړولو پروژې ته عملي بڼه ورغوستل دي، چې مونږ د اسلام آباد پېښور کې موټروې چې د هغې غځول کابل ته په هغې باندې توافق کړی دی چې په هغې باندې خبرې دي. په دې په څنګ کې د افغانستان دپاره ځینې نورې مهمې پروژې دي لکه د چمن نه تر قندهار پورې د اوسپنې د پټلۍ غځول دي. یو بله پروژه چې هغه قرغیزستان او تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته د 1200 میگا واټو برق د لین غځول دي چې بیا به هم د دې ولایت څخه تیریږي او خزیرې دي.
دا چې په یادو ځنډیدلو پروژو به څومره لګښت راځي، د پاکستان د خزانه وزیر محمد اساق دار د پرانستی پر مهال خبریالانو ته وویل،
تو جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے اوریجنل
دا چې اوس کومې پروژې بیا پیل شوې، اصلا دې ته 350 میلیونه ډالر پکارو، خو اوس چې قیمتونه لوړ شوي ورته 1500 میلیونه ډالر پکار دي. خو دا چې زموږ حکومت د دې سړک او روغتون ژمنه کړي، موږ ورته تیار یو. موږ به دا سړک په مکمله توګه جوړو او د ګردو د روغتون ودانۍ تیاره شوي، موږ به ورته عامه خدمات هم وړاندې کوو او موږ غواړو چې څومره ژر کېدای شي چې دا سړک او روغتون جوړ کړو او ستاسو خدمت وکړو. زمنګ لخوانه وبې کې هیڅ تاخير نه رامنځته کیږي.
طرف سے کوئی تاخير نہیں ہے.
د یادولو د چې د جلال آباد تورخم دویم لین سرک او په جلال آباد خار کې د ګردو یا پختورګو د ناروغانو روختون د جوړېدو چارې کابو 15 کال وړاندې د پاکستان حکومت په مرسته پیل شوې وي، چې د سرک د جوړېدو چارې کابو 15 سلنه پر مخ تللې وي او د ګردو د روختون ودانۍ تکمیل شوې وه. اوس د پاکستان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د جلال آباد تورخم دویم لین سرک چارې بشپړې کړي او د ګردو په روختون کې پر تخنیکي وسایلو سربیره ډاکټران هم په کار وګماري.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو وښوي زموږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونې تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربه مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومنئ. د نن په خبرونه کې به د شبقدر د مندیزو سیمې د خلکو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو د ولس د دې ستونزې په اړه واورئ چې په دغو سیمو کې د لسګونو کلونو راهیسې پرایمري او میډل سکولونه اوس د ولس د تعلیمي ضرورتونو پوره کولو لپاره ناکافي دي. دغه ولس غوښتنه کوي چې د دغو سکولونو تعلیمي درجې دې لوړې کړل شي او ورته دې د های سکول او یا هایر سیکنډري سکولونو درجه ورکړل شي. دا چې د دغو سکولونو تعلیمي درجې لوړولو کې حکومت ولې سنجیده نه دی او د دې په مخ کې څه خنډان دي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نن نک دو کاله مخکې دا لغه کړی چې دا سکول به مونږ هایی کوو، په اوسه پورې دا لا هایی نه شو. مونږ بیا دا تم پاس کو نو بیا ډېر لورو سکولونو ته ځو.
وځ دا خی شوم ته ډېره پیدا چې مونږ کلي ته ولنډي ډېر خلک هم راځي. هغه سکول یو ګنټه لاره سیکل ته نشه پیدل به تګم نه کیږي.
خبر دا بجٹ دا پیسو دا نو سس ہر کال نو اسکول نم جوڑی گی او ہر کال چی کم پرائمری اسکول نو یا غا اب دے تیگن دا مڈل تا ہائی تا
د شبقدر د مندیزو کلی د ولست غستون د باندې چې په دغه سیمه کې د شلو کالونو جوړ میډل سکول ته ولې د هایر سیکنډري سکول درجه نه ورکړل کیږي زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی راځي چې بغړې وورو
د شبقدر په مندیزو کلی کې شل کالونو وړاندې جوړ شوی یوازینی سرکاري میډل سکول تیر حکومت تر د لسم جماعت پورې د اپګریډ یعنی د لوی کولو اعلان کړی ولې په دغه سکول د غټوالي کار نه دی پیل شوی دغه کلی ولس وای چې موجوده حکومت ته باید دغه سکول لوی کړي چې د هغوی زده کوونکي د لرو پرتو سیمو سکولونو ته د تګ راتګ نه خلاص شي هم د یاد سکول د یو زده کوونکي سره مخبرې وکړې او ورنمو لري سکولونو ته د تګ راتګ د ستونزو په اړه هو پوښتل
عباس جی نن نک دوه کاله مخکې دا لغې کړې چې دا سکول به مونږ هایي کوو خو اوس پورې دا لا هایي نشو مونږ بیا دا تم پاس کو نه بیا ډېر لور سکولونو ته ځو او دا لارې مې ډېرې ګډې وډې دي او خرچې مې ډېرې لګي او غریبانان هلکه نو دلته ډېر هلکه دي خو چې کدا سکول لا ته هایي شي نو بیا راته ډېر سهولت دي
د ووم جماعت یو بل ماشوم خالد عثمان وویل چې د هغوی د کورنۍ مالی حالت کمزور او نشي کولی چې ګنې د لری سیمو اسکولونو ته د تګ راتګ لپاره ځان له سایکل واخلي او یا بیا د کرای په گاډو کې لاړ شي
دا خی شو ته ډېر پیدا چې موږ کلي ته ولنډي ډېر هلک هم راځي هغه اسکول یو ګنټه لاره سایکل ته نشي پیدل تګ هم نه کیږي او سایکل هم ګران دي اشتور وسم نشته مطالبه یې دی چې موږ ته خی کې موږ ته ولنډ مې اوس دغه سبق هم وایو
د یاد کلی اوسیدونکو او د شبقدر په سرکاري کالج کې د دیارلسم جماعت زده کوونکو ځشان نمو پختل چې د هغه په نظر د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته کوم قسمه مشکلات پیښ دي
مخبل جی په 2007 کې د ځنا اتم پاس کړی دی او بیا چې کله مونږ بټګرام کې اډمیشن وکړو مونږ ته ډیر زیات تکلیف وو یو خو زمونږ د علاقې او زمونږ د کلی غربت هم ډیر زیات دی او کله چې مونږ الته اډمیشن وکړو مونږ بتلو نو مونږ په پیاده تلو کله پیاده کله ګاډي پورې ختي نو ډیر مشکلات پورا تا
بیا موږ د سکول د هډ ماستر اکبر علی نه د سکول د ماشومانو د شمیر پاره پختنه وکړه
په دې سکول کې تر اوسه پورې تعداد د درو کلاسو د شپږم او متم یو سل او درې درش ته او کم چې د اتم کسان مونږه فارغ کړل او د نه لاړل نو دا وی تعداد 15 در شو
او د یاد کلی ولس وویل چې په کار ده چې د هغوی په میډل سکول کې تر د لسم جماعت پورې سبق خایل شروع کړی شي نو د دغه ولس دغه وختنه مو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او چیرمن سټینډینګ کمیټې سیکنډري ایجوکیشن عارف احمد زئی سره شریک کړه
ان شاء الله د کسانو سره خبرو کوم لکه
خو عملی کار ور باندې نو شروع شوه نو هغه به کوشش کوي چې نه یوازې په یاد اسکول بلکې په نورو داسې منصوبو هم کارونه پیل کړي
د شبقدر د مندیزو سیمې د ولس دغه تعلیمي ستونزې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې په عامه توګه د تعلیمي صورتحال سره تړلې نورې پښتنې مو د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې عاطف صاحب د شبقدر او د چارسدې د مندیزو کلی نه ډیرو خلکو مشالې لريو ته ویلي دغلته کې د دوی سکولونه دي د شلو شلو کالونو د میډل او د پرایمري سکولونه دي خدای درجه نه اوچتېږي نو ستاسو داسې پروګرام شته چې د په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې چې کوم د ډیرو مدونه واړه سکولونه دي پرایمري یا میډل داغي درجه اوچته شي
هغه کې زموږ لګیاو د بجټ اصل کې اصلي خبر ده بجټ د پیسو ده نو سس هر کال نو اسکول نم جوړیږي او هر کال چې کوم پرایمري اسکول نه یا غا د کی کی ما اپډیټ کیږي د مډل تا هاي تا اپډیټ کیږي او پروسس هم په باندې ته پام دا چې د خلکو د غډې رضایت ته لکه چې خبره چې د خلکو هغه اجت دې رضایت دی او جن ونه جت دې دانه چې لکه اسی دا وتی اجت دې خلکو زموږ سل سکول نمونه نه جوړولې شو په دې کال کې او سل سکول نمونه اپډیټ کولی شو بجټ کې چې کوم منځوري شوی دا نو په هغه کې هغه داسې تقریبا تاسو اندازه دغه وکړئ چې بهر حال کې یو سکول لاسي چې موږ نه به جوړ کړی شو او یو سکول لاسي چې هغه تقریبا موږ اپګریډ کړی شو او ډیماند ډېر زیات دی لکه د خلکو ریکوایرمنټ ډېر زیات دی نو په دې وجه مې دا چې کوم پرابلم راځي نو دغه صرف د هغه د بجټ کنسنس دی حالات زموږ خوښ ته دي چې څنګه سیوانه سیوانه نو سکول نه جوړ کړو څنګه سیوانه سیوانه دا اپګریډ شي
عطف صاحب دا چې کوم سل سکولونه تاسو یاد کی چې دا به اپګریډ کیږي یا د دې به درجه اوچتېږي یا چې کوم سل سکولونه به نوي جوړي د دې الډي زیونه کلی ټاکل شوی دي کنا تاسو سره دا یو اوپن آفر دی یو کولاو کیسه ده چې سو کوم راشي غوي ته ورکه چا ضرورت زیات
نه نه زی هغه دا چې نه هغه ډپارټمنټ په ثرو باندې دا سروي کیږي چې هغه ایریا دا کیږي چې رقم ځکه ریکوائرمنٹ ډیر دی چې آبادی ډیر دی او هلته اسکول نشته خو اوسه نو هغه په هغه حساب باندې کېږي. داسې نه کېږي چې مطلب هغه بالکل په خپل سنگ باندې څوک پوهوي چې بس دې ځای کې جوړ کړه دې ځای کې مه جوړوي. مطلب دا خپل یو پروسس دی ډیپارټمنټ والا ځي یا سروے کې اوسه آبادی ګوري نو په هغه طریقه باندې ځي.
عاطف صاحب د خیبر پښتونخوا داسې سیمې چې هلته کې شورش و لکه سوات یا ډېر داسې ځایونه چې هلته سیلابونو سکولونه وران کړي وو نو په هغه پروژو باندې کار شروع شوی دی چې د یو شمېرې تر مخه د یو نیمو زرو نه زیات سکولونه ړنګ شوي وران شوي وو. هغې د بیا ودانولو سو پروګرام روان دی
او چې پروسس د هغې روان دی کافي د پورې جوړ شوي دي. خدا چې کوم دی دغه د وجې دی هغه دلدله کې څه سکولونه ډمیج شوي وو نو په هغې کې د ایرا چې کوم دی فنډنګ هغې ته راغلی وو چونکې هغه وخت کې هغه د 18th امندمنت نه وو نو هغه وخت کې پیسې هغې ته راغلی وې او بیا چې وروسته دا پروینشل سبجیکټس شون هغې ویچر د تاسو په خپل بجټ کې جوړوي نو دې د وجه د هغې پروسس روان دی دغه د کنسټرکشن دا او په هغې کې دغه پرابلم راغلی د بجټ دا چې کوم د ایرا او د صوبایي حکومت ترمنځ یو پرابلم دی او د هغې نه علاوه د کوم سکولونو کې دغه کېږي دهشتګردۍ کېږي د هغې سکولونو ریکنسټرکشن روان دی. لکه دا ټول پروسس روان دی تقریبا 750 سکولونه ډمیج شوي وو او په هغې کې 650 تقریبا واپس بلډ شوي دي. دغه
دهشتګردۍ د وجنا په دغه صوبه کې 950 سکولونه تر زیان رسېدلی او د هغې د بیا رغونې کار روان دی
او هغې کې تقریبا 650 واپس آپریشنل شوي دي.
عاطف صاحب تاسو ته به هم دا معلومه چې څومره سکولونو کې داسې د ترهګرۍ واقع کېږي د هغوی ذمواري ډېره کمه وسلوال یا داسې ګوندونه یا داسې ډلې قبلی ستاسو داسې څه کوم پروګرام شته چې دغو وسلوالو ډلو ته یا تاسو اپیلو کوي چې یاره کم از کم حکومتي هغه ځایونه لکه سکول یا کالج یا هسپتال د دې بریدونو نه مبرا وګرځي؟
مونږ خو چې یوازې د سکول او کالج او هسپتال څه مونږ خو بالکل دی مطلب چې کوم بے گنا خلق دی چې راځي خلاف اس قسم کا کاروائی نه کیږي یوازې د سکول او هغه مونږ خو د بازار مو وایو مونږ خو د بار ته وایو خو بار اند خبر تاسو کی چې لکه دا خو ډېر زیات سنسټیو د قوم مستقبل په دې باندې دی په سکول باندې دی خو دې کې داسې دغه دی چې هغه کبه ته مونږ هم وایو دا هغه فورسز دی چې کوم د پاکستان خلاف دی چې کوم د هغه خلاف دی چې دا ګڼي چیرې د قوم نه ایجوکیشن واخلې هغه د ایجوکیشن چې واخلې نو هغه دا شي چې له کار څخه تاسو واغستل لري مستقبل ختم نو دا خو خلک چې کوم په پاکستان کې هغه امن نه غواړي هغه چیرې د پاکستان کې تر کې نه کیږي او شاده لال شي نو هغه خلک چې موږ خو ته وایو نو بهر مطلب هغه خپل مقاصد دي نو هغه کې موږ ورته ریکوست کولی شو بهر الحکومت
محمد عاطف صاحب ستاسو حکومت چې کله راغوست تاسو په دې وعده راغلی چې یو نوی پښتونخوا به جوړوي یو نوی تعلیمي نظام به ورکوي د انصاف نظام به ورکوي د دغه نوی تعلیمي نظام د جوړولو لپاره ستاسو حکومت په دې روان کال کې څومره بجټ مختص کړی دی؟
زموږ چې کوم حکومت راغی نو هغه وخت کې بجټ تقریبا جوړ خو بیا موږ بهر خپل کوي چکر چې څونه مکسیم په هغه کې راوستی شو چې ایجوکیشن پرایورټي وه د حکومت نو زموږ نه مخکې تېر کال چې نو هغه 66 ارب روپۍ بجټ وو او بیا زمونږ چې کله بجټ پېش شو نو موږ په هغې کې 85 بلیون 65 ارب روپۍ دونه انکریز موږ راوسته تقریبا 37% انکریز موږ راوسته چې ډېلوي جمپو ډېلوي انکریز دا هغه انکریز موږ راوسته تعلیمي دغه دپاره څونه چې اصلاحات دي یا کوم موږ چې پروګرام د خپل داغې دی دغه دپاره
نو دا 85 ارب روپۍ د دې زیاته برخه په کم مت کې تاسو لګول غواړئ؟
دې کې خو زیات تقریبا 56 ارب روپۍ خو دې کې داسې چې هغه تنخواګانې دي. ایجوکیشن ډپارټمنټ کې خلک ډېر زیات دي امپلایز ډېر زیات دي څه کم 2 لکه خلک دي نو دې د وجې هغه یو نیم لاک خو صرف استادان دي نو هغه زیات پورشن چې دی دي نو هغه سیلریز ته ځي ډیولپمنټل ته زمونږ چې کم دی نو 23 ارب روپۍ ځي. مخکې تېر کال وطن 9 ارب روپۍ ډیولپمنټل ته او دې کا الله ته اشاره ورته موږ ډیولپمنٹ ته مختص کړی.
استاذ سر یو دا وادم وا چې دغلته کې به د جینکو تعلیم باندې تاسو زیاته توجه ورکوي، دا غي سهال له پاغي کې د پاره تاسو کوم نوې تګلارې خلکو ته متعارف کړی دي؟
جینکو د تعلیم د پاره خصوصي موږ سو اقدامات اخیستلي، پاغي کې یو خدای چې موږ ان شاء الله تعالی نوې سکولونه چې کوم جوړونه پاغي کې به 70% سکولونه جینکو جوړیږي، 30% به د هلکانو جوړیږي، ځکه چې دا ګڼو چې مطلب جینکو تعلیم د هلکانو ډېر ضروري دی. خو د جینکو خصوصي رسام کې خبرې یا خپل خاندان د پاره به مخکې دغه کېږي، نو دې وزي هغه موږ دا هم یو فیصله ده 70% سکولونه به ان شاء الله تعالی چې جینکو جوړیږي. بل ادوان د جینکو د تعلیم دغه د پاره موږ چې کوم لیست
خیبر پختونخوا کې په سکولونو باندې ډیر تسلسل سره دا بریدونه کیږي، څه داسې د امنیت یا داسې کومه تګلاره تاسو لرئ چې د دغو سکولونو د امنیت بحال شي او د دغې باندې دا بریدونه ختم شي؟
هغه خو داسې ده چې پریکټیکلي خو لکه هغه مین کول زمونږ 28,000 سکولونه دي، نو که مونږ یو یو څوکیدار هم هغې له سیوا ساتو، مطلب دی چې فزیکلي هغې سیکورټي لپاره، نو هغه هم 28,000 خلک شو، نو تاسو سوچ کوئ چې لکه څونه لوی او سټرنګ دی او څونه لوی به د هغې فاینانشیل امپیکټ راځي په بجټ باندې، په هغه باندې که نه پیسو پرابلم دي لکه لمیټډ ریسورسز دي، نو په هغه دغه باندې خو نه کېږي، خو دا بار په پالیسیز باندې کېږي چې دا کوم د څه د وجه چې لکه دا قسم له کارونه کېږي، کاغذ زموږ فارن پالیسي ده، کاغذ زموږ انټیریئر پالیسی ده، یا نور داسې دغه چې دي پیسونه په پالیسیز باندې زیات تر کنټرول کېږي. که فزیکلي موږ یو چیر په هر سکول کې موږ دوه دوه یا یو درې درې سو پیاران به وکړو، نو خو ځان له ډېر لوی امپیکټ به راځي په دغه باندې، په بجټ باندې او په تعلیم دغه باندې، په نور هم دغې په ځای که دغه پیسې پالیسیز ټیک شي انشاءالله، او دغه پیسې په استادانو باندې ولګي، دغه پیسې په سکولونو ولګي، دغه پیسې په ماشومانو باندې ولګي، نو زیاته بهتره
به. بل دې سره تړلې یو بل خبره ده سر، چې څومره سکولونو په خوا یو نظام چې د کلي خلکو به سکول لزمکه ورکه تاسو په بلډینګ جوړ کو، هغه نظام اوس هم هغه څه دی او ډېرو سکولونو سره د لوبو میدانونه نشته؟
چې کوم واړه سکولونه پرایمري سکولونه نو هغې خو دوه کناله ریکوایرمنټ دی، نو په دوه کنالو کې خو لږ سکول لږ گراؤنڈ یا چمن یا سوچ پلے گراؤنڈ ہوتا پکی آگے کی خوشیات سیکھے دے او چې کوم غټ سکول لري نو هغه سره خو پلی گراؤنڈ شته، تقریبا موسٹلی سره پلی گراؤنڈ شته، هغه در څنګه تاسو خبرو کړ چې خلکو بزمه کور کړه، اوس پرابلم دا دی چې زمکه اوس ډېر زیات ګران شوې دي، نو مخکې خو به او د خلکو زمکه ګران شوې دي، د خلکو زمکه اوس هغه لینڈ ہولڈنگ سیستم شوې دي، د خلکو لکه مخکې به خانانو د چا حکومت
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوند یو سرکار، که ستاسو هم ستوند وي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجې،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم 4 بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې